د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې د سویس په داود ښار کې د افغانستان د امنیت او اقتصاد په اړه شخېدلی. دا به هم واوري چې په قطر کې له طالبانو سره دوه ورځنۍ غونډه نن پیلی شي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې. افغان ولسمشر وایي تروریستان له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. په قطر کې نن د افغانستان د سولې په اړه د پګواش غونډه پیلېږي او لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي به وي د یونان په سواحلو کې د کښتیو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. محمد اشرف غنی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل:
تروریستان څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عربي هیوادونو راځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي.
ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې ګمان کې د القاعده شبکه لمنځه تللې خو داسې نه ده. دا د په خبره دغه ډله بیا د ظهور په حال کې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی په تیرو بحثونو کې هم د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلې ټول مسایلو باندې تمرکز کړی.
بس دا و چې افغانستان د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا د اتصال مرکز دی. په افغانستان کې به دایمي سوله ټینګه شي چې د افغانستان د اقتصاد او د خلکو د ژوند شرایطو له ښه کېدو سره نږدې اړیکې لري. افغان حکومت غواړي چې یوه ځواب ورکوونکې اداره ولري.
د سویس په داوس ښار کې دغه کلنۍ اقتصادي غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې. نن یو وروستۍ ورځ ده. ولسمشر غنی تېره شپه دې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې به د داعش ټول غړي له منځه وړل کېږي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې په غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلېږي. د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې د سولې له عالي شورا پرته د بېلابېلو نهادونو استازي برخه لري.
د سولې د عالي شورا نه څوک شرکت نه کوي. البته د افغانستان د مختلفو طرفونو نه یا ادارو نه یا مستقل سیاسي شخصیتونو نه په دې کانفرنس کې به شرکت کوي. دا ارزش لري؟ بې ارزش نه ده. ولې دومره وسم امید نه لرو چې د بغنزر یو نتیجې ته ورسیږي یا یو تصمیم به ونیسي.
افغان حکومت اعلان کړی چې په قدر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري. وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. او د نورستان مرکز پارون ته نږدې د موټر د اوښتو په پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ په پارون کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې د دې ازموینې لپاره له لویدیځ نورستان او د لغمان له الینګار ولسوالیو څخه زده کوونکي ورته راغلي وو. په دې پیښه کې موټروان هم مړ شوی او ویل کېږي چې یو تن پکې ټپي دی. لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي او 18 تنه یې ماشومان دي د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون وویل یوه کښتۍ چې 40 کسان یې لېږدول د فاراماکونیسی جزیرې ته نږدې ډوبه شوې ده. څلور پناه غوښتونکي وتوانېدل ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحلي ساتونکو یوه نجلۍ وژغورله او د اوو کسانو مړې له اوبو څخه وایستل. بلخوا پرون کالو لیمونس جزیرې ته نږدې بله کښتۍ هم چې نامعلوم شمېر کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږ ویشت کسان ژغورلي او د څلور دېرشو کسانو مړې ایستلې دي. د دغو کښتیو د ډوبېدو علت څرګند نه دی. دا په تیرو څو میاشتو کې د پناه غوښتونکو د ډوبېدو یوه له ډېرو بدو پیښو څخه ګڼل شوې ده. دغه پناه غوښتونکي چې ډېری یې د سوریې، عراق او افغانستان دي، هڅه کوي د ترکیې له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د سوریې فعالان وایي د دغه هېواد د ختیځ په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي دغو پرونیو بریدونو 30 کسان په طیبیه او 10 نور په بولیال نومي کلي کې وژلي دي. د سر دغه ډله وایي د دیر الزور پر دغو دوو کلیو له تېرې شنبې راهیسې د سوریې او روسیې لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر 90 زیات کسان وژل شوي، خو دغه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. پر دغو دوو کلیو د دیر الزور ولایت پر زیاتو برخو د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش کنټرول لري. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې توپان سلګونو الوتنې لغوه کړي او د دغه هیواد په شپږو ایالتونو کې بیړنۍ حالات اعلان شوی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد واورو غونډۍ جوړې کړي دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې چې ښایي واوره 80 سانتي مترو ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو له کبله په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. جمعه او شنبه شاوخوا 430 الوتنې چې اکثره یې له نیویارک او فیلادلفیا څخه کېدې وځنډېدې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میلادي میاشت په یوه مرکه کې وویل چې په روسیې لګېدلیو بندیزونو دغه هېواد سخت زیانمن کړی. راپورونه وایي دغو بندیزونو په 2015 میلادي کال کې د روسیې اقتصادي وده 0.5% ټیټه کړې وه. او د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو وویل د ساسکچوان ایالت په یو ښوونځي کې د ډزو پر مهال تېره ورځ 15 تنه ووژل سول. د دغو ډزو له امله 2 تنه سخت ټپیان شوي هم دي. یو مشکوک کس نیول شوی. په کاناډا کې د وسلو د ساتنې لپاره سخت قوانین وضع شوي دي او دا ډول پیښې په دې هېواد کې خورا لږې پیښېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې ولسمشر اشرف غني نړیوال په افغانستان کې د انرژۍ او روغتیا په برخو کې پانګونې ته وهڅول. نن په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د دې غونډې او له لویه سره له طالبانو سره د سولې په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د یوه استازي نظر اخیستی.
طالبان هم په دې عقیده دي چې د جنګ له لارې د افغانستان ستونزه نه حلیږي.
له طالبانو سره مو د سولې په اړه په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر راښخولی.
These people have a 7th century mindset and they do not want to change it.
حسین حقانی وای طالبان د ولسم پیړی ذهنیت لري او نه غواړي خپل فکر بدل کړي. کابل رسپانو هم د قطر د غونډې په اړه مطالب خپاره کړي دي. د غو رسپانو ته کتنه لرو او تر یولسو بجو یو شمېر نور مطالب د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر وای تیر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یو ستونزه وه. محمد اشرف غنی دا خبرې تیره شپه په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې. بل لور ته د ناټو سرمنشي ډاډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. د دې څرګندونو تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو تر څنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبې پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې د حکومت لپاره یې تیر کال له چیلنجونو ډک و. تیر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تحقیق کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي.
موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي.
NATO has ended our combat.
ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسولیت خپل واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسولیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل شوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بېګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غني دغه ورځ بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره هم خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې لیدنه کتنه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ماموریت خبرې وشوې. د افغانستان روان وضعیت وڅېړل شو او د A-9 جنگي الوتکو موضوع یاده شوه چې په وروستیو کې دغه ډول څلور الوتکې امریکا افغان ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر همداراز د ناټو د مشرانو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې جوړ شي. له یوې خبرتیا وروسته په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو په اړه اورېدل شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تمدا چنن د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي غونډه پرانستل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته جوړې شي، د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه اخلي، خو د ولسمشر غني د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواري دې غونډې ته ورسي. د دې غونډې په اړه ملالۍ شینواري ازادي راډیو ته وویل: مهمه موضوع دا ده چې څنګه کولای شو چې د شکیلو خواو ترمنځ اعتماد پیدا شي او د اعتماد زمینه برابر کړو. د یوې افغانې په توګه په دې غونډه کې برخه اخلم او د هغو محدودو میرمنو په ډله کې یم چې په دې غونډه کې ګډون کوم. پګواش مؤسسه چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالۍ شینواري په وینا دا ځل دا غونډه پراخه ده او برخوالي په خپله خوښه ګډون پکې کوي. طالبانو په بي اعلامي کې چې ازادي راډیو ته راستولې ده څرګنده کړې ده چې دوی په دې غونډه کې برخه واخلي او لیکي چې د سیاسي دفتر استازي به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د قطر غونډه په داسې وخت کې پیل شي چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تیرې وې میاشتې کې دوه ځلې غونډې کړې دي او تمه ده چې د سلواغې په ولسمه درېیمه ورته غونډه جوړه شي څو له طالبانو سره د سولې مخامخ رسمي خبرو ته لار هواره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا تاکید کوي که امریکا او چین د سولې د خبرو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي نو دا بهیر به ډېر ژر پیل شي. د دغه شورا غړی حبیب الله فوزی وای طالبانو تیر میلادي کال هم د سولې خبرو ته لیوالتیا درلوده. نوموړی همداراس په قطر کې د سولې غونډه مهمه بولي. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل له ښاغلي فوزی سره مرکه کړي او اول یې دا پوښتنه ترې کړي چې د افغان حکومت لخوا په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د یوې نیټې د ټاکل کېدو غوښتنه څومره عملي ده.
امکانات شته او د دې ته ډیر زیات امیدواري هم شته چې طالبان به دا وړاندیز ومني، ځکه طالبان هم په دې عقیده دي چې د جنگ له لارې د افغانستان ستونزه نه حلېږي. نو که چیرته دغه ملکونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډي ملک پاکستان ورسره چین او د امریکې متحده ایالاتو ملکونه لزړه وغوړی چې په دې قضیه کې مرسته وکړي، صادقانه زه په دې باور یم چې طالبان به هم همدا وړاندیز ومني او په لنډ وخت کې بل افغانستان سره خبرې شروع کړي.
همدغه لړۍ د څلور اړخیزو کتنو په فکر کوي دا څومره مهمه ده. واقعا تر دې مخکې مو افغان حکومت ډېرې ناستې درلودې، درې اړخیزې، څلور اړخیزې. دا ځلې څو امیدواري ورته موجوده ده چې دوی مثبتې نتیجې ولري او بالاخر به افغان حکومت خپل هدف ته ورسوي.
دا ځلې له مخکنیو غونډو او یا پروسې سره فرق دا ده چې دا ځلې د امریکې متحده ایالات او چین چې د نړۍ دوه قوي ملکونه دي په دې مذاکراتو کې را شریک شوي دي، ګډ شوي دي. او تیر ځلې چې له طالبانو سره مذاکرات و د جولای په میاشت کې، همدا دواړه ملکونه د ناظر په صفت هلته حاضر وو، ګډون یې کړی وو. نو د دوی دواړو ملکونو ګډون دا طالبانو ته او همدارنګه افغانانو ته یو څه اعتماد وربخي چې که څه پرېکړې وشي هغه به عملي بڼه خپلوي. مخکې به د طالبانو یو له ویناو څخه دا وه چې د افغانستان حکومت نشي کولای چې د ژمنو او یا د وعدو د تطبیق تضمین مخترع کړي. نو اوس خو تقریبا که دا ملکونه امریکا او چین وغواړي نو کومې پریکړه کېږي هغه به خامخا عملي بڼه غوره کوي.
او یو وروستۍ پوښتنه دا چې تمه کېږي په دوحه کې، د قطر په مرکز دوحه کې د په ګواښه خوا یوه غیر رسمي غونډه جوړه سي د سولې په ارتباط باندې، او دې ته ځینې افغان سیاستوال او مخور راته د پارلمان استازي وربلل سوي دي. فکر کوي د دې تر څنګ چې افغان حکومت په هغه رسمي بڼه باندې د سولې د خبرو لپاره هغه سلسله جاري ساتلې ده، دا ډول غیر رسمي خبرې به څومره اهمیت ولري او څومره به دا وکړی سي مثبتې نتیجې ورکړي؟
زه دا وایم چې اصلي د حل لاره خو رسمي مذاکرات او خبرې اترې دي له طالبانو سره، چې رسمي مذاکراتو کې د یو بل په موقف باندې پوهاوی رامنځته کیږي او د هغو د تطبیق لپاره لارې چارې لټول کیږي. او په دې مذاکراتو کوم نه دي کوم رسمي مذاکرات او نه کوم ژمنې ترسره کیږي، خو په مجموع کې داسې مذاکرات د سولې لپاره ګټور دي. د دې له خاطره چې په دغسې غونډو کې هم د سولې د راتګ په لارو چارو باندې، د سولې په اهمیت باندې او په شرایطو باندې خبرې کیږي، طبیعي خبره ده چې ذهني انکشاف راځي او معلومات ډېرېږي. او په دې باور یې چې افغانان به هسې مجموع په دې وطن کې سوله غواړي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې وي.
فوزي صاحب مننه کوم.
هو تاسو نه مننه.
حبیب الله فوزی د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی خوشبین دی چې طالبان به سوله وکړي. د قطر په مرکز کې له طالبانو سره د نن او سبا غونډې په اړه کابل ورځپاڼو مطالب خپره کړي دي او د دې غونډې د یو شمیر برخوالو نمونه یې هم اخیستي دي. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې قطر به نن د افغانستان د سولې په اړه د یو غیر رسمي ناستې کوربه وي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړیږي چې د افغان حکومت استازي پکې برخه نه لري. د مطلب د لیکونکي په وینا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه غونډه یې ډېره مهمه بلل ده. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر په غونډه کې به یو شمېر افغان سیاستوال او طالب چارواکي برخه واخلي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه یوازې یوه څېړنیزه غونډه ده چې د سولې پر وړاندې د شته ستونزو او خنډونو په اړه اکاډمیک بحث کیږي. کابل پوسټ د پګواش مسیح د یو غړي له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې له اروپا او افغانستان څخه دېرش تنه افغانان غوښتل شوي دي. په مطلب کې د سرچینې له قوله د ځینو افغان کارپوهانو نومونه هم راغلي چې د عمر داودزي او انجینیر احمد شاه احمدزي په شان پیژندل شوي افغان سیاستوال او د پخواني کابینې غړي هم پکې شامل دي. کابل پوسټ خپل دغه مطلب کې د یوې بلې سرچینې له قوله چې نه ده ښودل شوې دا هم لیکلي چې افغان حکومت له دې غونډې سره مخالفت ښودلی دی او له قطر یې غوښتي چې مخه یې ونیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو کابل پوسټ ته ویلي چې دوی له دې غونډې خبر دي خو رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. مانګار خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت ځکه له دغې غونډې سره موافق نه دی چې اوس د څلورو هېوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي. مانګار په خپل دغه مطلب کې غونډې ته د یو بلل شوي افغان شنونکي له خولې لیکلي چې په دغه غونډه کې به هڅه دا وي چې په افغانستان کې د دواړو اړخونو نظریې سره نږدې او د افغانستان د کړکېچ په اړه هر اړخیزې خبرې وشي.
د کابل ورځپاڼو ته کتنه وه. وړاندې مو د افغانستان او ایرلند د کرکټ د روانې لوبې له وروستیو نتیجو خبرو، خو په یوې خبرتیا پسې بیا هم په افغانستان کې د سولې مسله پسې تعقیبوو. یو شمېر افغان میرمنې ګیله منې دي چې د سولې په بهیر کې دوی ته سمه ونډه نه ده ورکړل شوې. په امریکا کې د پاکستان له پخواني سفیر سره هم له افغان طالبانو سره د سولې په ارتباط غږېدلی یو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر ادارې د افغانستان د سولې په ارتباط په وروستیو غونډو کې د ښځو پر نه ګډون انتقاد کوي. د ښځو د یوې شبکې یو غړی وایي چې په دغه غونډه کې د ښځو نه ګډون دوی ته اندېښنې پیدا کړې دي او ویره لري چې د تیرو 15 کلونو پر لاسته راوړنو به معامله وشي. صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سره د خبرو لپاره هڅې زیاتې کړي، په عین وخت کې د ښځو د حقوقو یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې په دغه پروسه کې ښځو ته د ګډون حق نه دی ورکول شوی. اسوشیټ پریس خبري اجانس د یو شمېر هغه ادارو په حواله چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي راپور ورکوي چې د سولې په ارتباط په جوړیدونکو غونډو کې د ښځو نه ګډون ځکه د اندېښنې وړ دی چې په وروستیو 15 کلونو کې به د دې طبقې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشري حقوقو د څارې او سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی راپور ورکوي چې په تیرو 10 کلونو کې د سولې په ارتباط په شاوخوا شلو جوړو سو غونډو کې ښځو برخه نه درلودل. په دغه راپور کې د تیرو دوو غونډو یادونه شوې چې تیر کال په قطر او اسولو کې جوړې شوې وې او افغان ښځو په هغه کې برخه واخیستل، خو د راپور په وینا دغه غونډو رسمیت نه درلود. د افغان ښځو د شبکې یوې غړي محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې هغه غونډې چې د سولې په اړه جوړېږي په هغه کې د ښځو ګډون ډېر مهم دی. دا وایي ښځې د دې ټولنې نیمایي برخه جوړوي. که چیرې د هرې زاویې څخه د سولې په اړه فکر وسي، هغه کسان باید په خبرو کې ګډون وکړي چې په جنگ کې برخه نه لري، چې هغه یوازې ښځې دي. سوله یوازې اوربند نه دی. په سوله کې د شاریانو د حقوقو نیولې بیا تر هرې مسلې باید بحث وسي. نو یوې سراسري سولې ته د رسېدو لپاره باید ټوله ټولنه په هغه کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د یوې حل نقشې د جوړولو لپاره په وروستیو دوو غونډو کې ښځو ګډون نه درلود. په ټولنیزو چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ وروستۍ دوې غونډې ابتدایي وې او که چیرې د طالبانو سره رسمي خبرې پیل شي نو ښځې به په هغه کې خامخا ګډون کوي.
گفتگوهای چهار جانبه این صرف زمینه سازی میکرد که را باز کنه برای
دوای پسلو رخیز غونډه کې یوازې د سولې د خبرو لپاره د زمینی پر برابرولو بحث وی. په غونډه کې چې د طالبانو سره نیخ په نیخ خبرې کیږي د ښځو ګډون حتمی دی او ماته حکومت په دې اړه پوره ډاډ راکړي چې تر دې وروسته د طالبانو سره په رسمي او مخامخ خبرو کې به یو یا دوه ښځې ګډون ولري. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسون په کابل کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو پر نه ګډون اندېښنه ښکاره کړې. د دغه کمیسون مشري سیما سمر وویل هغه وخت یوې سراسري سولې ته رسېدای شو چې د قربانیانو حق د سولې قرباني نسي. د 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو د تحریک پر مهال ښځې مجبورې وې چې په څلورو دیوالونو کې کښېني او د زده کړې او کار کولو حق ترلاسه نه کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې پر راتلونکو خبرو کې باید د دوی استازي برخه واخلي. د امریکا په هډسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ اسیا د څانګې مشر او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی د افغانستان اساسي قانون نه مني، نو د ستونزو حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې ممکن نه وي چې مخکې له مخکې اوربند نه وي شوی. ملالی بشیر له حسین حقانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې آیا پر پاچا خان پوهنتون د تیرې اونۍ د حملو معنا دا ده چې پاکستان ناسمه ادا کړې ده چې د ضرب عضب په نوم په عملیاتو کې ټول ترستان له منځه وړي دي؟
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپلو عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمېر ډلو کړی و، هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوست په وړاندې تهدید دی، او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حملې کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخته چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي. داسې حملې به دوام کوي.
likely to continue.
As you mentioned also in many
ډیر خلک په دې باور دي چې پاکستانی او افغان طالبان یو مقصد لري او که پاکستان یوازې پاکستانی طالبان په نقشه کوي لکه تاسو چې وایست د تروریزم مخه به څه ډول ونیول سي او د داسې پالیسۍ پایلې به څه وي
Pakistan for almost 3 decades has made it
Pakistan la tiro dro la si zuraisi ha jahadi dali jala gadi chi da ga hiwad fikr kawi pa Afghanistan ki da khpal nafuz la para aw ya da Hindustan pa wadandi pa Jammu aw Kashmir ki da khpal policy la para tar tanzim aw control la ngi satalai si da Pakistan da ga policy nakam sawe da د پاکستان مشرتابه تر اوسه په بشپړه توګه د دې پالیسۍ د ناکامۍ په اړه ځان نه پوهاوي هر څو کاله وروسته پلمی جوړوي حتی اوس به موږ ډیر داسې څه واورو چې وایي دا تروریستان له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لري او یا به پاکستان له ټولو سره جګړه وکړي خو له بده مرغه موږ سره له اوسه پوهیږو چې ډیری داسې ډلې شته چې په پاکستان کې په ښکاره توګه فعالیت کوي د مثال په توګه لشکرې طیبه چې مشر یې حفیظ سید دی او په پاکستان کې دننه ملي اتل ګڼل کیږي دا پر دې سربېره چې دغه ډله په نړیواله کچه تروریستي ډله اعلان شوې ده همدارز افغان طالبان له ډیرې مودې راهیسې یو لوی خطر دی او له بده مرغه د پاکستان پخوانی د پوځ مشر جنرال کیانی حقانی شبکه په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیکه پانګه بلله د سراج الدین او جلال الدین حقانی شبکه د پاکستان لپاره په هیڅ بل توګه نه وګټوره پرته د تروریزم په برخه کې زه هیله لرم چې پاکستان به خپل پالیسی بدل کړي خو تر اوسه زه سل فیصد بدلون نه وینم چې نړۍ غواړي
What do they پر بچا خان په هنتون او ورسته په کابل کې پر خبريالانو پر لپسې حمله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي
I have written several times that the
Taliban ما ته ځلې لیکلي چې طالبان هیڅ کله د سولې خبرو ته جدي نه وو دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي لبه د مرغ طالبان یوازې د جګړې په جبه پوهیږي طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي هغه افغان اساسي قانون نه مني هغه د شذو حقونه نه مني چې د وشتمې پیړۍ اړینه برخه ده هغه په هغو ډیر خبرو نه پوهیږي چې نور نړۍ وسور باندې موافقه ده دا خلک د اومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله کړي له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته شوی ده زما په فکر ورستی بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشر او حکومت به خپل هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي موږ به د طالبانو لخوا ډېرې داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلن اغیز وکړي
But Pakistan army خو د پاکستان پوځ په یوستوي کې داس ښکار چې لیواله د سولې له بهر سره مرسته وکړي آیا داس نه ده
د پاکستان پوځ په دوامدار توګه ویلي چې غواړي د سولې خبري وسی خو په عین وخت کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سولې پسې روان یو یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي خو دا هیڅکله نه دي سوي ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندېښنې خبره ده
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی و کرکټ ته مخه کوو د افغانستان لوبغاړي احسان الله سل منډې پوره کړې او د افغانستان لوبغاړو په څلور څلوېښتم اوور کې تر اوسه پورې 244 منډې کړې دي څلور لوبغاړي سوځېدلې دي وړاندې د دې لوبې نورې نتیجې هم درسره شریکو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
قاری محمد مدنی له نورستان پراستولې سمس کې لیکي د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی نظریات واقعیت لري او د محمود خان اسکزی پوسیر دی تل د افغانانو په اړه مثبت نظر لري رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکي د افغانستان له دولت غواړم چې د قطر د غونډې خبرونه په ډیره حوصله واوري او تر شفکر وروسته د سولې لپاره اقدام وکړي مظلوم جان له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي باید ولسمشر بندیان خلاص کړي څو سوله راشي شفی جان زدران له خوست لیکي د قطر د غونډې برخوالو سره که دولتي احساس یو ځای شي نتیجه به ورکړي فیضان گیروال لغزنی پراستول اسمس کلی که ملا اختر محمد منصور سول وقتی نورو تا ضرورت نشته. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د غاښونو په ارتباط متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
افغان ولسمشر وایي ترورستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې په غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي خو نتایجو ته هیله نه لري. د نورستان مرکز پارون ته نږدې د یو موټر د اوښتو په پیښه کې شپږو زده کوونکو سا ورکړې. لږ تر لږه دوه څلوېښت کسان چې ښایي پناه غوښتونکي به وي اوولس تنه یې ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د سوریه فعالان وایي د دغه هیواد د ختیځ په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې توپان په سلګونو الوتنې لغوه کړې او د دغه هیواد په شپږو ایالتونو کې بیړنی حالات اعلان شوی. او د کاناډا صدر اعظم ویل د ساسکچوان ایالت په یو ښوونځي کې د ډزو پر مهال تېره ورځ پنځه تنه ووژل شول.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې خپرې شي. د ماښام لوو د سهار تر اووه بجو پورې بیا په همدې څپو آشنا راډیو اورېدلی شي. د امریکا د سنا مجلس د چهارشنبې په غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت تشوالي لپاره میلیونونه ډالر څرنګه مصرف کړي دي. تفصیل له صادق رښتینی څخه.
بزی غالي او تلاوي د افغانستان سره مرسته سوي خو څنګه؟ ایا د امریکا د دفاع وزارت کارکونکي د غالیو د یو نندارتون لپاره اروپا ته تللي؟ د تلاو پاکله د هند سفر موضوع څنګه ده؟ دغه پښتنې که څه هم ډېر غیر معمولي ښکاري خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون څخه باید وپوښتل سي. د امریکا د سنا مجلس د نظامي خدمتونو کمیټې د چهارشنبې په غونډه کې کوشش وکړ چې دغه پښتنو ته جوابونه پیدا کړي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون یوه کاري ګروپ څنګه شپږ سوه اته دېرش میلیونه ډالر د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره مصرف کړي دي. څه وخت چې سناتور کیلي ایوتی پوښتنه وکړه چې آیا دغه مصارفو په هغه اندازه ارزښت درلود، د امریکا د دفاع وزارت مرستیال براین مکوین د پالیسی مطابق یوازې دومره وویل چې دا یوه لویه پوښتنه ده او پر ځای پوښتنه ده. د پبلیک خبرونې په لیکنه کې د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال مکوین څخه د دغه دوه ساعته پوښتنو په جریان کې یوازې څو مشخص جوابونه واورېدل سول چې تر اوسه لا وختي دی چې دغه پوښتنه جواب سي او یا هم کاري ټیمونه چې لغوه سول بریالي ول. براین مکوین ویل کاري ټیمونه یو عجب مخلوق و چې ملکي سوداګریزو کارپوهانو رهبري کړ او هدف یې د خصوصي سکتور د لارې د افغانستان د اقتصاد پیاوړي کول وو. دغه غونډه وروسته تر هغه جوړیږي چې د امریکا سر مفتیش جان سپکو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې څو ځله داسې راپورونه خپاره کړي چې د امریکا د دفاع وزارت د کاري ټیمونو دغه مصارف پر ځای نه دي لګول سوي. جان سپکو وویل د امریکا د دفاع وزارت دغه کاري ټیمونه مخکې تر دې چې افغانستان ته ولاړ سي په 2010 کال کې په عراق کې خپل فعالیتونه شروع کړي وه چې ډېر له مشکلاتو ډک بلل کېږي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال براین مکوین کم وتوانېدی چې په افغانستان کې د درو څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت د تیلو او ګازو د یوه ټانک د جوړولو په هکله د کاري ټیمونو دفاع وکړي. نوموړی ونتوانېدی چې دا پوښتنه جواب کړي چې دا پیسې څنګه مصرف سوي. د امریکا د سنا مجلس کمیټه چې د امریکا د دفاع وزارت د کاري ټیمونو لخوا د ضایع سوو پیسو څېړنه کوي دا مسله هم څېړي چې په کجکي کې د بند پر جوړولو درې سوه میلیونه ډالره لګېدلي خو تر اوسه یې لا هم کار نه دی بشپړ سوی. په عین حال کې د هلمند د والي پخوانی مرستیال محمد جان رسولیار چې تیر کال یې د کجکي د بند د پروژې د پرانیستنې په مراسمو کې د یوه محلي مقام په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل د جنوب په کچه د دغه سترې پروژې قرارداد له دوی سره نه و شریک سوی.
د تیر کال د دلوې په پیل کې هلته د دغه دریم توربین د نصب او مونتاژ د یو ترکی کمپنۍ لخوا پیل شوی چې د معلوماتو له مخې تاسو پوهېږئ چې دا ډېر لوی قرارداد په لویه کچه ترسره شوی و. ولایتي اداره په جریان کې نه وه خو موږ چې کوم معلومات واخیستل تر دوه سوه میلیونو پورې دا قرارداد شوی و او موږ ته ژمنه دا کړې وه چې په ډېر لنډ وخت کې به د دې د نصب ممتاز چاري بشپړي.
د امریکا د سر مفتش ادارې یاسیګار د افغانستان د بیا رغونې پاکله په یو بل راپور کې ویلي چې د امریکا پینټاګون $6 میلیونه د ایتالیا څخه افغانستان ته د 9 نادر بزو پر انتقال مصرف کړي. په راپور کې زیات شوی چې د کاري ټیمونو پر شخصي ژوند 40% پیسې لګیدلې چې $150 میلیونه کېږي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مخکې تر دې چې روغتیا در ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، د کرکټ په اړه به معلومات درکړو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. دغه اوس 23 اوور پیل شو. افغانستان تر دې دمه 243 منډې کړې دي. 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. په دې لوبه کې د افغانستان د بیټسمین احسان الله لوبه د خورا ستاینې ده. ده په 116 توپونو باندې 116 منډې جوړې کړې دي. د چې کله په پیل کې لوبه پیل کړه ډېر ورو لوبېده، بیا یې ورو ورو خپله لوبه تیزه کړه چې اوس یې توپونه او رنزونه سره مساوي شوي دي. د افغانستان اوسط تر 500 زیات دی، خو په پیل کې چې کله افغان لوبغاړو دا لوبه کوله اوسط یې شاوخوا 3 و. او په تیرو 500 اوورونو کې د افغانستان اوسط څه کم 9 منډې دی، او داسې ښکاري چې افغانان برلاسه دي. خو وګورو چې په پاتې 4 اوورونو کې څه کم 4 اوورونو کې افغان لوبغاړي څرنګه نمرې اخلي. اوس هم روغتیا ته ژوند شتمني پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندای رادیو زودی در هر کجایی که هستید. خوش هستم از اینکه باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های صحت فرا رسیده و ما ویدا برکی در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندای عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتون در نظر گرفتیم دندان دردی و التهاب بیره هاست. اگر تا به حال دندان دردی را تجربه کرده باشین حتما میدانین که چقدر سخت و عذاب آور است. اگر از افراد مختلف فعلت دندان دردیشان را بپرسیم بیشتر اونا میگن که پوسیدگی دندان باعث درد دندان میشود، اما در حقیقت دلایل زیاد دیگر نیز باعث درد دندان میشوند. از این رو شناخت عوامل آنها به شما کمک میکند تا از بروز این درد جلوگیری کنید. و یا به این موضوع هم فکر کردید که چرا بیره های ما گاه وقت التهابی میشوند و علائم خاص در آن دیده میشوند؟ که در بسا موارد این گونه التهابی شدن بیره ها نیز میتواند حتی منجر به درد شدید دندان های سالم پیش افراد در سنین مختلف شود. برای بحث بیشتر روی همین موضوعات در برنامه حاضر دکتر صاحب عاطف پیمان، معالج امراض جوف دهن و دندان معذف در یکی از شفاخانه های خصوصی در شهر کابل را با خود در استودیو داریم. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
ما هم به نوبه خود خدمت شما و شنوندگان خوبتان سلام عرض میکنم و ادای احترام و ادب خدمتشان میکنم. سپاسگزار هستم که شما زمینه را مساعد ساختین تا باشم من به سوالای دوستای خود و به سوالای شما بتم پاسخ خوب را کنم.
سلامت باشین. دکتر صاحب، یک دندان سالم چه وقت مروز به پوسیدگی یا سیاهی میشود و کدام عوامل در عقب این مشکل سیاهی دخیل است؟
عوامل مختلفی است که باعث به وجود آمدن مشکلات یا امراض در دندان ها میشن، که از جمله پوسیدگی که به شکل هم که همگی از این رنج میبرن یا همگی شکایت دارن از پوسیدگی، یا به اصطلاح عوام که مردم هم میگن کرم خوردگی، عوامل زیاد را در خود داره، که از جمله عواملش به دو گروپ یا به دو بخش تقسیم شده، که عوامل موضعی یا عواملی که در داخل دهن مریضا یا در داخل دهن است، و عوامل عمومی که از باعث امراض مختلف عمومی وجود باعث میشه که دندان ها پوسیدگی پیدا کنه و خراب شود. که عوامل موضعی از او شامل ساختمان خود دندان است. بعضی دندان ها شکل آناتومیک یا شکل ساختمانیشان به شکل است که بسیار مستعد یا مناسب برای جابجا شدن مواد غذایی است و یا مناسب برای پوسیدگی است، و یا از نظر ساختمانی و یا منرالیزیشن یا تقسیمات مواد منرالی در اونا زمینه برای پوسیدگی و خراب شدن بسیار زیاد مساعد است. و به شکل عمومیش امراض مختلف و هرسیت و از جمله امراض وایی یا امراض عمومی میتونه که از دلایل و یا عوامل یا اسباب عمومیش باشه که اینجا ما روی هر دو عواملش بس میکنیم که در خدمت هستم که شما.
بسیار خوب دکتر صاحب، التهاب دندان در نتیجه کدام اسباب و عوامل نزد یک شخص به وجود میاد؟
التهابات
با مزرعه التهاب که دبیره پیدا میشه.
التهابات اکثرا به دو شکل صورت میگیره که به شکل حاد و یا به شکل مزمنش است. التهابات حاد اکثرا عوامل خود داره که بعضا امراض مختلف بیرا موجودیت بعض پروتزا و یا دندانهای ساختگی که مریضا استفاده میکنن به خاطر جویدن و یا موجودیت خالیگاه در بین فواصل بین دندانا و موجودیت لکه ها و منگا و یا به شکل عمومی امراض مختلف عمومی میتونه دلایل باشه برای پیدا شدن امراض التهابی دبیره که به شکل عاد و یا مزمن.
بله دکتر صاحب، تشکر از معلوماتتان. تا این دم بس خود همچنان ادامه میتیم. ما بیاین که در نخست پرسش یکی از شنوندای ما را بگینیم. بله، به نام آصف صفا از ولایت غزنی. بله بفرمایید برادر. سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایید.
خودتان و دکتر صاحب بپذیرین. بیماری تخابت که از دکتر صاحب بپرسم که دکتر صاحب محترم در می وقت خوردن غذا گاهی زبانم زیر دندان میشه و گاهی هم کومه و بعض لب و از این قبیل جاها. دکتر صاحب اگر لطف کنن بگویند که تکلیف عصبی یا تکلیف جوف دهن است. تشکر از توجهتون.
بله بسیار خوب، واقعا که این مشکل است پیش تعداد زیاد از مردم.
من از برادر میخواستم چند سوال مطرح کنم که با تاسف که تلفنشان یا تماسشان قطع شد. خود در کل اگر فکر کنیم، من سوال می بود که اگر یک تعداد دوستای ما از دندانای ساختگی استفاده میکنن، یعنی همو شکل ساختمان دندانایشان یا دندانایی که برشان ساخته شده، اگر همو شکل بافت منظم خود نداشته باشه، یا میتونه یک دلیل برای جویدن کوما و یا قسمت های از رخسار و لبا باشه، و یا ای که اگر به شکل طبیعی دندانشان این مشکل داره، بعضن به یک تعداد دوستا عادت دارن که لقمه های کلانتر استفاده میکنن برای استفاده زیاد کلان لقمه غذا، میتونه آدم همین مشکل پیدا کنه. و در ضمنش بعضی اوقات یک عجله و یا یک تشویش یا یک نارامی عصبی یا نارامی یا یک تشویش روحی هم میتونه که یک دلیل برای جویدن قسمت های از کمه لبها و رخسار در از دوستاشا که رای حلش همی چند موضوع است که اگر دندان های طبیعی باشه خب باید با یک اوصلمندی و یا با یک هارامی غذا را صرف کنن و متوجه امو اندازه لغمه های غذا باشن، و اگر این مشکل مشکله باشه که از اثر استفاده پروتیز های مشکل برشن پیدا شده، باز امکان اصلاح شدن پروتیز ها هست که دیگه این مشکل دامنگیرشان نباشه.
فرض کنیم اگر امی برادر امی مشکلشان ادامه پیدا کنه، یعنی امی مشکل برشان پیدا شوه به خاطر از اینکه امون ناحیه که صدمه میبینه التهابی نشه، در کمترین وقت اینا چی میتونن بکنن؟
یگانه رایی را که ما برای برادر ما پیشنهاد میکنم مویی است که بزرگترین فرصت اگر دندانشان مصنوعی است و یا دندان اصلیشان نیست، اقدام به این کنن که او پروتزشان اصلاح شوه، و در قدم بعدی همو پیشنهادات قبلی ما که باز تکرار نشه ای است که بتانن اول خو علت رفع کنن که همو علت پیدا کنن، جستجو کنن که چی است، بعدن به شکل وقایوی از دواها و یا موتواش هایی که به شستنی های دهان که دهان به شکل موضعی استفاده میشه، از پیشرفت و یا از التهابی شدن و یا از میکروبی شدن از او جلوگیری کنند.
بله بسیار خوب. یک شنونده دیگه من روی خط تلفن است به نام شیرزمان از پکتیکا. بله بفرمایین برادر.
السلام علیکم. شیرزمان ایم از پکتیکا ولایت مرکز سرپل.
سلام
علیکم. لومړی تاسو ته د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او خصوصا ډاکټر صاحب مونږ نه کېلې وړاندې کوم.
مهرباني کوئ.
او ایمه ورور ده، هغه د غاښ درد لري تقریبا 14 کلن ده. هغه د غاښ درد لري، ټول غاښونه درد کوي، او د دې علاج به څه شي؟ زنه تور ګرځي دل دي زنه همدا سي دي خټولې درد کوي نه دو تینا شپه تیرا وای سي زنه
دا اورورا دا اکثرا دغه مشکل د درد چې دا غاخو کې دا د سوري پیدا کیدو د غاخ سوري یو علت دا چې په غاخ کې سوري پیدا کیږي هغه سوري ورس په ورس جوړیږي او زیاتیږي هغه باید ډاکټر صاحبان ته مراجعه شي او مشکل دینه چې اعصاب ته ورسیږي یا درد پیدا کی باید دا غوي چاره وسی یعنی چې برمشي پاک شي بیرته دوباره د سر نه دک شي به د کول مواد ستا چې ان شاء الله دا مشکل حلیږي هیڅ کوم مشکل نه ده کوم غاخونه چې ضرورت ورته ده باید چې ورته توجه وشي او ډاکټر ته مراجعه وکړي
بله یک شنونده دیگر ما به نام حمیدی از ولایت لوګر به تماس هستند سلام علیکم دوست عزیز بفرمایید پرسش دانه مطرح کنید
با شما و جناب دکتر و شما شنونده سلام تقدیم میکنم خواستم ارتباط بدونم و کشیدن دندان از جناب دکتر داشته باشم که من خودم تقریبا دندانهایی که چند حیثت تقسیم کردم و گفته دکتر صاحبا که دندان حقی و تشکیه شوینگه تا ما به خودم هم دندانهای بالایی و پایینیه که طرف دندانهای حقی هست اینا صدمه دیدم و پیشه مانده حتی بعد دندانهای ما از 15 سال و 20 شکل استفادهش میکنم کسانی که مراجعه کردن خود کشیدن دندانهای یخی یک کمک مشکل است و حتی خیلی خطرناک است که منجر به مرگ و میر بشه خواستم این از جناب دکتر سب بپرسم که بور یا همین ریشه ها به چه اندازه مضر است یکی مضریت ندارن و یکی دندان کشیدن تا چی حد میتونه منجر به مرگ و یکی همراز دیگه شد سبت کردیم
میرمانی خوشبختانه با ارتباط سوال برادر ما بگویم که امکانات امروزی این زمینه را مساعد ساخته که دندانای عقلی را بسیار وجه خوبش بدون از اینکه کدام ترس و احراز و تشویش به او موجود باشه بتانیم بکشیم و هیچ نوع مشکل نیست از این بابت ما شما را اطمینان میتونم کشیدن به یک مرکز مراجعه کنین ولو اگر شما به یک ماینه خانه یا یک کلینیک شخصی هم مراجعه کنین امکانات کشیدن دندانای عقلی با اتمامات لازمش هست یعنی ضرورت به ای است که از اونا اکسره گرفته شود و در صورت موجودیت اکسره او جرایی شود و با وسایلی که به او ضرورت است انشاءالله به ای شما تشویش نداشته باشین در ارتباط سوال دومتان بگویم که دندانایی که به شکل ریشه های فرسوده باقی ماندن در جوف دهن خود از اینا به حیث میراق میکروب یا مرکز میکروب میتانه آینده باعث خرابی صحت تان شو یعنی از نظر عمومی خود همی جوف دهن منعیس یا به مسابه دروازه دهن پنداشته میشه وقت دروازه یک جای یک قسمت خوب نمی باشه یا در او میراقات میکروبا و گپا موجود می باشه شما فکر کنین صحت چقدر قابل تهدید است دیگه به هر حالش موجودیت اونا و شما بسیار مضر تمام میشه به زودترین فرصت شما مراجعه میکنین با امکانات زیادی که در دسترس است دکتر صایبا انشالله اقدام به کشیدن ریشه های دندانایتان میکنن و شما از اون آیه تشویشتان رفع میشه
بله خدا کنه تانسته باشه شنونده ما معلومات را که لازم داشت گرفته باشن یک شنونده دیگه ما از شهر کابل به نام احمد شاه تماس گرفتن سلام علیکم بفرمایید
سلام ویدا جان به شما و دکتر سید سلام به فرشته جان ندا و یک سلام این نفسه که برای وصل کردم دکتر سید ما به همین بیر یا میگه به قسم کبود مایل به سیارنگ و دیگر یک در خونم باز وقت اگر مثلا ورز زنم بیزید می پیدا میکنه اینا منم این خون و دیگر دندان ها همین بیبه ها کم کم بالا رفتن میده دندان ها زیادتر نمایان مشکل است دیگر شما یک راهنمایی کنید که
نه سای بس شما میخواییم یک سوال داشته باشم چند سال دارین؟
بفرمایید
چند سال دارین سای؟ فهمیده نشد من میخواستم که ارتباط عمرتان پرسان کنم که چند ساله هستین سای؟
اینجا
هست ببخشید اگر واقع بگویم یک دختره کسی که دم فامیل ما همین مشکل ما از طرف خود مطرح کردم از مشکل اصلا او مصابت بینیمی تکلیف بچار است میتونه سوال کردم ما از طرف عزیز لحول کردم این مشکل
ما اصلا به ارتباط همین مشکل تغییر رنگ بیرایتانی سوال کردم اکثرا نمی تغییرات هورمونی در سنین 7 تا 14 سالگی در نزد اشخاص خصوصا در طبقه اونا زیادتر ظاهر میشه که اکثرا نمی تغییرات هورمونی یا همو به هم خوردن یا تغییر آمدن در تعادل هورمونی در وجود باعث تغییر رنگ در بیره ها میشه که قابل تشویش نیست. با گذشت زمان پس همو حالت توازن خود سطح هورمون در وجود این مشکل حل میکنه و در قسمت گوشت خوری بیره ها یا همو اصطلاح هم کم شدن بیره ها در ارتباط شما بگوییم که او اکثرا علتهای مختلف داره. بعضن استفاده برسای شخم میتونه یک دلیل برازی باشه و یا استفاده درست نکردن از همین برسا که طریقه درست و تطبیق برس کردن یکپام اگر باشه میتونه یک دلیل برای تخریشیت یا ساییده شدن همون قسمتهای هنق دندان باشه و بیره ها گوشت کم کنه. و در ضمنش بعض عامل دیگه مثل استفاده دخانیات از بعض نوشابه های مخرش و استفاده الکل اینا هم دلایل هستن که باعث مشکلات بیره ای میشن. دیگه سوال آخری شان هم نفهمیدم
جان. بله من متوجه نشدم چون گفتن که ای از دخترک شان بود خانه.
او سوال شان هم جواب
گفتن بیرایشان بلند شده و دندانایشان نمایان میشه.
همون گوشت خوری اصطلاح گوشت خوری بیره یا همون کم شدن بیره همین یک اصطلاحی است که نزد عام است. ما او را همون سایدگی هایی که در اطراف دندان پیدا میشه و باعث لط شدگی و قسمت های از پنهان دندان ها نمایان میشه و همین مشکل است که با اهتمامات لازمه و با مراجعه کردن به دکتر صاحب میتونیم جلوگیری و یا پیشگیری از حالت پیشرفتش کنیم.
عظیمی از ولایت هلمند تماس گرفتن. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام علیکم خواهر محترم. سلام علیکم خواهر برای شما برای دکتر صاحب برای همکار تخنیکی تن همشنونده تقدیم میشنم.
سلامت باشید. سلامت باشین بفرمایید پرسشتان مطرح کنید.
زنده باشین دکتر صاحب محترم. خودم سن ما 31 ساله زنایم میتکن میریزه کم کم خودش میریزه از یک زندانم یک قطرش جلا میشه میریزه و دیگر همی زندان شما بیشتر با مسلمانده اولی گفتیم که اما اگر شایش منده باشه او چی نقص داره برای دهن ما
مثلا یک سوال برتباط سوالتان میکنم ببخشید
فقط دندانه ایمو میتکردم و می تکلیف دارم.
خب یک سوال دارم از شما صاحب ببخشید با معذرت.
مهربانی.
هدفتان از تکیدن دندانا یعنی تاج دندان مشکنه میریزه است یا خود دندانا از ریشه ها جدا میشه مفته؟
نه دقیقه در وقت چیز رو نوشیجان میکنم یا نان میخورم یا یک وقت چیزی دیگه اگه میری خوشکر خورم همیتو دمو چیزی میواین همیتو قطره از زندانم جلا میشه.
خب صاحب
یک زندانم نیست هزار زندانم.
فهمیده شد صاحب فهمیده شد. انشاءالله من جواب را میکنم از طریق را دیو بشنم.
مثل که ریگ باز وقت ریگ یا منگ یک چیز زیر دندانت میه.
پارچه پارچه شدن تاج دندانشن. اکثر علت پارچه پارچه شدن یا ریختن دندانا همو کمبود منرالا در دندانا واقع میشه یا دیمنرالایزیشن یا کم شدن مواد منرالی یا مواد که باعث استحکام دندانا و تاج دندانا میشه و او شکستگی ها اکثرا یگانه دلیلش که به شکل عمده میتونه باشه یعنی کمبود مواد به نام فلوراید است که اکثرا در کریمای دندان به شکل تجارتی در ترکیب کریمای دندان و یا به شکل دانشویه ها و یا به شکل جیلای مخصوص برای از این دندان ها ما میتونیم توصیه کنیم بازار موجود است و به خاطر از این که حال اینا به مت یک حالت مواجه هستن و دندانایشان پوسیده شده یا مشکنه یا میریزه اینا بهتر است مراجعه کنن به دکتر صاحبای دندان به خاطر ساختن پوشا و پرکاریا اقدام کنن انشاءالله این رای حل دارد، چاره میشه، تداوی میشه، قابل تشویش نیست، اما بهتر هم ایست که و قسمت سوال بعدیشانم باید به عرض برسانم که بهتر هم ایست که برن دندانایی که به شکل ریشه شدن و یا به شکل فرسوده باقی ماندن در داخل جوف دهنشان اونا را بکشن، چرا امو میکروبا و یا امو موادی که در اونا ذخیره میشه اونا هم یک دلیل برای خراب شدن و یا پوسیده شدن همین دندانا میتونه باشه.
بله، شنونده دیگر ما به نام غلام محمد از ولایت زابل تماس گرفتن، بفرمایین. بله سلام علیکم. خب فکر کنم تماس از این برادر قطع شده. دکتر صاحب، قبل از اینکه یک شخص دندان درد شوه، حتی برخی علائم در دندانایش که مروز به پوسیدگی شده به وجود میاد، مشخصا کدام علائم است که قبل از ایجاد درد اقدامات لازم به او انجام شوه؟ یعنی علائم و مشخصات که پیش از دندان دردی پیش یک شخص به وجود میاد.
بهترین علامه خوارجان گل می است که اکثرا در دندان ها یک تغییر رنگ به وجود میاد، یا یک به شکل خطی یا به شکل نقطه‌ای تغییرات به رنگ سیاه و یا نسواری ظاهر میشه، که در قدم اول وظیفه هر یک ما است که پیش از این که ما به دکتر مراجعه کنیم همیشه مراقب باشیم به دندان های خود، یعنی با پیدا شدن کوچکترین علامه یا یک نقطه سیاه یا یک تغییر رنگ یا یک حالت غیر نرمالی که بر ما پیدا میشه یا او رو ما میبینیم ملاحظه میکنیم باید مراجعه کنیم به دکتر، چون اما موقعی که در یک مرحله ابتدایی میباشه این پوسیدگی و یا این تخریبات میتونه به بسیار شکل آسان و ارزانش تداوی شود و یا وقایه شود، جلوگیری شود. دیگه علائم عمدهش از جمله امی است که امو پیدا شدن یک نقطه سیاه رنگ یا یک خالیگاه و یا یک دفکت یا یک فرورفتگی که باعث گریش مواد غذایی میشه یک دلیل خوب میتونه باشه برای خراب شدن دندان ها.
بله، پس در این صورت دکتر صاحب، داشتن دندان های سالم یا ناسالم میتونه به ارزیت هم ارتباط داشته باشه یا خیر؟
مثل که من قبلا به عرض رساندم، یکی از علتهایی که باعث خرابی دندانا، یکی از علتهایش به شکل عمومی میتونیم ارثیت دخیل بدانیم. خود ارثیت هم یک دلیل است برای خراب بودن دندانا. مثل که قبلا عرض کردم براتون، والدینی که یا پدر مادر که دندانای خوب نداشته باشن و یا دندانایشان از نظر مواد منرالی و یا ساختمان آناتومیکشان خوب نباشه میتونه ایره به شکل ارثی به اطفال خودم انتقال بتن.
صحبتی تا نقد میکنیم، امی سوال بازت من پرسش از شما میپرسم بعدن.
بله سلام علیکم دکتر صاحب،
سبرت الله از ولایت لغمان تماس گرفتن. بله بفرمایین.
بفرمایین.
ما یک مشکل داشتنم دندانای من، به خاطرش امرای شما مشوره
صدایتان ما نداریم برادر، میشه که رادیویتان صدایش پخش کنین یا یک
مرد صدای رادیو ما...
خب بفرمایین. بله پرسشتان مطرح کنین.
در رابطه بودم دندان ما بود، دندان ما را کرم میخورم، ما بسیار تدابیر هم میکنیم، قضیور هم نمیشه، بعد از اون مجبور هستم که بکنیم از اون در رابطه تدابیر هزی دیگه. بعضی ها دندان کشت میکنن، تاثیر زیاده برش معلومات نداد.
خب در ارتباط سوال اولتان بگویم که پوسیدگی های دندان یک مریضی هام است، اکثرا پیش همه کسا موجود می باشه. بهترین راه برای جلوگیری و برای از این که خراب نشه دندان های ما وقایه و مراجعه کردن به دکترها به وقت زمان است. اما که شما میگین پر میکنیم نتیجه نمیتر، اگر شما کوشش کنین پیش از این که دندان هایتان به حد خراب شوه که به او دکتر صاحبا کمک کرده نتانن، پیش از این اگر مراجعه کنین بسیار خوب قابل وقایه و تداوی می باشه. اما اگر به شکل پیشرفته می باشه و امکان تداوی نمی داشته باشه، ناگزیر باید دندان درد کنه یا او رو بکشین. و در قسمت غرس دندان یا نصب دندان گفتین، انشالله این امکانات در افغانستان هست، میشه که غرس کنین از او استفاده شود، از دندانای ساختگی به شکل دائمی.
بله شنوندای عزیز، ساعت استودیو وقت پایان نیمه اول برنامه ساعت نشان میده، انشالله که در نیمه دوم همین برنامه باز هم مبید و برکی به همکاری دکتر صاحب عاطف پیمان در خدمت شما خواهیم بود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.